آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له کونړه د امنیتي ځواکونو په ویاړ د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړی. په هنر جاج کې به د اروخاد اسحاق ننګیال د هنر جاج واخلو. د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ. په فنکار برخه کې به له ځوان شاعر منیر بونیری سره د هغه په فن خبرې وکړو.
لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورینجی و بیا ښه شاعران زما په خیال کې نور شاعران به نه و.
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه عمر واوري.
غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم، خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې
او په ورېښمین خیال کې به پاچا ته د ښاغلي اجمل اند نظم واوري. بیا به ګوري ښایي سونه به لوټېږي. واه پاچا، ستا خو پر ټنډه خولې راغلي. پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې دا قزل باشا سندرغاړي به نور کله هم لسپین سپوږمۍ د آشنا احوال وانخلي او نه به د ګونګیوالي پیغور ورکړي، نه به بیا د سور او تال په پرکیف لهجو کې خپل یار ته ډاډ ورکړي. د پښتو ژبې ډیره وتلې سندرغاړي ماجبین قزلباش د فبروري په 26مه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ماجبین قزلباش کلونه کلونه په پښتو ژبه سندرې ویلې. هغه نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې د یوې وتلې سندرغاړي په حیث مشهوره شوې وه، بلکې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لرل. اروخه د ماجبین د پلار لخوا د ایران د مشهد او د مور لخوا پیښوري و چې په لومړي ځل په 1901 میلادي کال کې په پیښور رادیو کې د سندرو ویلو پیل وکړ. اروخه د قزلباش د ژوند په وروستیو شیبو کې د نورو پښتنو سندرغاړو په څیر له بد اقتصادي وضعیت کړي ده. هغه د ژوند په وروستیو شیبو کې ډېرې ګیلې وکړي، خو هیڅ چا یې ګیلو او زاریو ته ونه کتل.
کدی دن کری تلوار اوکڑا رش جانانا او رش جانانا وی سبا بدانو مالک آتی وی دیدننا رش جانانا او رش جانانا وی ورز دیدندنو سبا.
پو رختیا هم د ماجبین دیدن نو قات شوه او کله به هم دیدن ونشي، ځکه هغه په ابدي سفر تللی او پښتنو ته د اروخا دی یادونه یوازې افسانی پاتې شوی.
افسانی
د رادیو مجلې نننۍ غڼه د اروخادي محجبین قزلباش روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته یو شمېر ځوانان سره راټول شوي او د امنیتي ځواکونو په ویاړ یې مشاعره کړې ده. په دغې مشاعره کې د ګڼو لیکوالو او شاعرانو تر څنګ امنیتي ځواکونو، چارواکو، دینی علماو او قومي مشرانو هم ګډون کړی و. زموږ همکار روح الله انوري دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مشاعری ته مولوی نجیب الله حقیر خبری وکړی او د افغان ځواکونو سرخندنی وستایلې. له شاعرانو او لیکوالانو یو غوښتل چې د خپل سرتیرو د مورال د لوړولو لپاره لیکنی وکړي.
زه له تاسو غواړم چې په شعر کې، په نثر کې او په ټول هغه قائدی برنامو کې چې هغه وسلوال پوسټ کړی پیاوړی کوي، هغه زموږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونه
گل رحمان رحمانی ویلی افغان ځواکونو د وطن او هیوادوالو د ساتنې لپاره شپه ورځ په ځان یو کړی، نو ځکه ولسونو ورته په زړونو کې ځای ورکړی.
ہم اس نگر کے جانا سر بازار، دربان دیاں ماں سر بازار، دربان دیاں ماں سر بازار، کام دکھ منتا چل سمس پر کے
د کونړ خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب په خپل شعر کې په افغانستان کې د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو او اوسنیو لاسوهنو په اړه ویلي وو.
کله چې څوک دا عیسائی د کړنې نه وځي، وخت به راځي چې پښتانه معمول بچغې نه کړي، چې پنجابیان د همدانن د لغړی نه وځي.
سایم رمضان به ویلی چې د افغان ځواکونو سرخندنو په برکت د آرام سا خلی، نو ځکه املاتړ کوي او رب ته د لاس واکمن کېدو لپاره لاسونه لپه کوي. درې کال وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د سرخندنو او قربانیو د یاد ساتلو او د دوی د لاسته راوړنو د ستایلو لپاره د هوت نهمه نیټه د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نوم ونوموله، چې له هغه وروسته هر کال د غورز د مشاعرو او غونډو په جوړېدو لمانځل کیږي.
کله چې د پښتو ژبې د آزاد نظم خبره کوو، د ګوتو په شمیر لیکوالو او شاعرانو په قطار کې به یو نوم د اروخاد اسحاق ننګیال مخې ته راشي. ښایي دا ډېره له حقیقت لري نه وي چې وایو اروخاد ننګیال د پښتو نظم بڼې او منځپانګې ته تغییر ورکړی دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د اروخاد ننګیال د هنر او فن جاج خلو.
هنر جاج
زه هم په غاور غرمین وم، ما هم له سرشار او سیندونو سره مینه درلوده، ما هم د یو نامعلوم شخص لپاره له سپوږمۍ ټیک غوښت او ما هم له لمر سره یاري غوښته. زما زړه هم د طبیعت پر کاوا کرموز مین شوی و، خو پرې نه پوهېدم چې دا مینه به څنګه وي، څه به وزېږوي او تر کومه به ورسي. نه مې شعر پېژانده او نه هم چندان ورسره جوړ وم، نه مې پر شونډو د مینې کلمه راتېره شوې وه او نه یې هم په مطلب رسېدم. خو یو ډیر خوزند احساس مې په زړه کې پروت و چې کله ناکله به یې زما زړګې په درزا راوست. بیا هم ناپوه وم، خو د یو چا عاطفي توري مې مخې ته راغلل. هغه دا مینه له ډیره پخوا په خورا ښه او هنرمندانه اندازې اظهار کړې وه. هغه هم په یو نامعلومه جهان کلک مین و. د غره نه اړامه غرور یې خوښو، د سیند مستې څپې په لیمو ښکلولې. خو کله مې چې د هغه دا توري ولوستل، د خپلو احساساتو په معنا پوه شوم او زه یې هم د خپل لیک له مخې پر ځان مین کړم. که د هغه ډالۍ مې ولوسته، نو هغه شیبې هغه ګلونه مې هم له سترګو ور تېر کړل. هو، د هغه سپیره ډاګونه او غوړېدلي بزغلي مې هم په لیمو را ښکل کړل او سیندونه هم ریښو یې لا هم لولم او خپل ورک احساسات پکې لټوم. یو ستوری ستورو واژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو. منم چې سپین سبا د شپه کوچۍ شو چیرته لاړه، موسم د سبا راغې خو وزر د سبا مات شو. او یاده هوکې زموږ برخه همداسې ده. تیر کال مو چې ویالې له اوبو ډکې وي، زموږ د کلي ژرنده ورانه وه. او اوس چې د کلي ژرنده ودانه ده، په ویالو کې اوبه نشته. او یا شوګیر چې درته شپو پر څڼو مات راوړی دی، یو خوب مې درته سترګو کې سوغات راوړی دی. دا ډک جام چې نن ریګ دی په لاسو کې د فرعون، موسی له کوهي تور ځنې تورات راوړی دی. دا د چا د زړه آواز و؟ دا د کوم مین د سوي زړګي وتی کریغه وه؟ دا ناره چا وکړه؟ دا د سکوت کرښه چا ماته کړه؟ دا څوک و؟ خو کله مې چې په مجله کې د ده نوم وکوت، مخکې د اروښاد کلمه لیکل شوې وه. د شعر او نظم د ننګیالو د قطار هغه ستوری لا څو میاشتې پخوا لوېدلی و، او دغه ځلانده ستوري د ژوندي لیدو ارمان مې په زړګي نیمګړی پاتې شو. خو نن مې د هغه نالیدلي ناژواندي ریالیست او رومانیست شاعر پر ژوندي فکر څو کرښې تورې کړي. اروښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورې نه د عرش مالک پر هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شوار ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن څپرکي فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې شعر لیکلی. د کونډې ابۍ غږ یې پورته کړی، د یتیم څیرې ګریوان یې ژړلی، او د خپل کلي د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللي مستي او پریوتې غرور یې یاد کړی. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت درلود، هر کس غږ کاوه چې وی وژنئ، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو ننګیال غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه ور وړه. نو په داسې دور کې دا ډول شاعري کول ډیره لوړه حوصله، شاعرانه او نازک فطرت او قوي هنري تومنې ته اړتیا لري چې خدای بخلی ننګیال پر دې ټولو سنبالو. یو څوک د خدای په کیف کې دومره ډوبو چې په کنای کې ویل یو شاعر و، پیدا شو او بیرته ژر مړ شو. نه چا وپیژند او نه هم د خپل فکري ځواک له مخې په چا ځان وپیژند. خو که څه هم اروښاد ننګیال اوس موږ په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکري ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځان ژوندی ساتلی. هغوی چې په زور یې د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، مګر چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندي نه دي، نو په فکري لحاظ لا هم زموږ سره ژوندي دي. غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې جان کلونه پخوا یې ویلي دا کلی مه ورانوئ، او لای هم موږ له زمزمې سره اوښ کې تویو او تکرار یې وایو دا کلی مه ورانوئ، ګورئ چې هلته د شنو ونو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګه د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړې لوپټې لاندې په خوبوړو سترګو د ناس په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني دا کلی مه ورانوئ. که چیرې دغه آزاد شعر ته ځیر شو، نو له هرې کرښې به یې د مینې بوی حس کړو. دومره عاطفي ده چې که چیرې یو ډیر ستر قاتل یې هم ولولي، ښایي په زړه کې نرمښت قایم شي. او یا د اروښاد هغه شاهکار نظم لا هم اورو او د خپلو رنځورو احساساتو سکروټې پرې تازه ساتو چې وایي بنګړیواله توړۍ بیا پر کلي راغله، بنګړیواله شرنګ پر ولو د ښایسته رنګونو څانګه، بنګړیواله زموږ د کلي د زلمیو د تالیو د نازکې غوټۍ وږم، بنګړیواله زموږ د کلي د پیغلوټو د اختر د شیبو زیره د وخت هغه ویرجن او لغمه په ډک څپرکی کې د فوزیانو هغه استاد چې سر او کار یې لټوپاک مرمۍ سنگر او جګړې سره هغه چې زړونه یې له ډبرو ډیر کلک وي هغه چې فکر یې یوازې یوازې د دښمن له وژلو سره وي هغه چې د قاتل سر ریبي خو بیا یې هم په منځ کې یو داسې څوک راوځي چې زړه کې یې د مینې کروندو ګل کړی وي مینه غواړي او د امن غوښتنه کوي آیا دا به یو شاهکار نه وي چې دی په ډېرې عاجزۍ یو ښکاري ته هم سوال کوي او وایي چې ای ښکاري اشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي لاړې شي جوړې جوړې ګلونه شي ښکلې شي ښایسته شي امیلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي وموخي سینو کې ګلالي بچي سپینې سرې مخو کې زرکني بچي پام کوه پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه په دې کې شک نشته چې خدای بخله ننګیال په ترکیبونو استعارو کنایو سمبولونو او نورو لفظي او معنوي سنتونو کې د وخت یو میړنۍ شاعر زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران لا هم د پر پله روان دي د یو خاص شیرین بوغ درلود او تل یې نوې فکر زیږولې هغه د چا غوندې په زړو فکرونو او تصویرونو شخوند نه دی وهلې همدا لامل شو چې په ډیر کم وخت کې خپل شعر د کمال درجه ته ورسو او د همدغه درجه پر بنسټ نن هم د هغه فکر ژوندې دی زه هم ننګیال یادوم ته هم ننګیال یادوي کله چې موږ د تصویري کلام خبره کوو نو مراد به مترې په الفاظو کې د یو پیښې یا فکر ترسیمول وي او کچېرې شعریت ته ځیر شونو د مانوي اړخه شعریت له تصویرونو سره ډېره غښتلې اړیکه لري او حتی چې رغونکې توکي هم بللی شو نو کله چې نظم ترازونو باید پوه شو چې د شعریت په ګاڼه سنبال نظمونه په ټولو ډولونو کې آزاد نظم یا آزاد شعر هغه چوکاټ دی چې د تصویر جوړونې ټول رموز پکې خوندي کېدای شي هو دا هم باید یادونه باسو چې تصویری کلام نثر او نظم دواړه په برخې نیسي چې دا کار د ننګیال په شاعرۍ کې ډیر غښتلی بریښي دلته یوازې د آزاد نظمونو یو بیلګه راخلم ویر مینا هلته پر مړو ژاړي خو زه او ته لکه جوړه به تکې د غیږو غیږو څپو غرونو کې بربنډ ناڅو هلته پر مړو ژاړي هلته د وچو کربلا تیګو ښار کې د سرو وینو نالیدلې سرې غوټۍ ښکلوي خو زه د کپ په شانی ساده مچکو سمندر کې لامبم ته لکه سره انګور په وینو لنده زما د لاسو د ونې څانګو کې ټالونه وهي موږ نه یزید او نه حسین لیدلې له خدای بخلی ننګیال څخه په شوري او یا هم غیر شوري توګه شیرونه په ډیر لوړ تخیل او ژور فکر لیکل شوی خودوم را لور پیغام لري چې هر لوستون کې ورته ګوته په غاخ کیږي او د شیر د کاروان د ډیرو لارویانو په زړونو کې ورته حسد او غبطه هم پیدا شوې ده کچېری موږ د بنگریوالی او یا هم د ښکاری نظمونو تزیر شونو و بګورو چې په څومره لوړ تخیل او ژور فکر یې یو داسې غښتله پیغام وړاندې کړی چې د هر چا د ارادي او وسکار دی خدا چاره بیا دته ډیر اسانه و دغه د شیر له خاپیرو سره خپل یاري جوړ کړي خو یوازې د سرو شوندو او نرګسي زلفو ساينه نه ده کړي تلی دی و دریمګړي په سرګو د خپل ولس ناخوالو او ناکردو ته کتلی هغه څه یې راخستی چې دی و شاعر اساسي دنده جوړوي په دې سپرلی څه وشول سپینی وګمې څه شوې چې به خزان باد زموږه د باغچو ګلونه سپیرا غزو تلکا ستړې بازنګر ګډوي دا سپرلی څه شو دا زر کې چیرې لاړې د دې طبیعت له یو شمیر هغه پټو رموزو پرده پورته کوي او داسې په قوي منطق او استدلال یې د هنر له مالګې سره یو ځای تشریح کوي چې د ډیرو په سرونو کې ازانګي وکړي خو کچېرې څوک پر دغه رموزو پوي نه وي نو ښایي هغه شان خوان ترې وانه خلی لکه څومره چې یو پر رموزو پوي انسان اخلي زلف بیا د ستورو پر بام پریوته شپې شوې سحرونه پانه پانه شول او یا ستامي د زلفو په یاد ګران داسې لوبي کړی چې می باغچه باغچه کړلې په زیګر ګلونه رانه به هیر شي هغه ستوري په وېسال د ما خام خدا سي مګدا په کمڅو د ما زیګر ګلونه کچېری پاروي لحاظ هنر سیډونو د غختلي هنر لپاره به یو توګه هم ضروري وي چې د هنر وړاندوینه باید اونش او کچېری د هنر وړاندوینه وشوه نو خای د هنر هنری مالګرا کوم کړی مګر داروخات ننګیال په شاعرۍ کې په هنر کې دغه اړین ټوک ډیر خپال شو نو زکه تری شیبه په شیبه خوان دخلو او دا تلوسه مقتدا پختنه راچوي چې وایو اوس به څه کیږي لکه هغه په یو نظم کې داسې وایي دا د سپرلی د شینکی باد وزرونه چا تړلی چې سپوږمۍ شوندو کې تورو ریزو زاله کړي او د شیطانی شپې په لومو کې د ستورو جونی د مرګ لونکونه کتری کتری راتوی شولې. که چیرې دغه نظم تاسو پورول ولئ نو هر شیبه به په دې تلوسه کې یاست چې اوس به څه کیږي. معنا دا چې هیڅ وړاندوینه نشي کېد. یو ډول منځمهاله تلوسه مو په زړه کې راغورځي او د هنر د غښتلتیا لپاره دا تو کړین دی. در وخت ننګیال شاعري روان موسیقیت او جلا تعلونه لري چې د روان موسیقیت لوړ تخیل او غښتلي پیغام له برکته ګڼو سندرغاړو په خپل خواږه غږ کې در وخت د زړه درد زمزمه کړي او دا ناری د لرو او برو پښتنو په غوګونو کې ورپوکړي دي. د نوموړي د شاعرۍ نه داسې معلومیږي چې د عامه فکر د ویښتابه خیال یې درلود او تر ډیره یې هڅه کوله چې عامه فکرونه راویښ کړي او د ټولنې عامه روان په مثبتې خوا رہی کڑی. پریگ دا خیبری تندا چھ بیا پوینو ماتشی گرم مارا کدا سڑی دوتے چھ پرینک دی. نن می دا خوشال تورا چھ بیا حوس دا شرنگ لری تاو پا شرنگ خدا چھ پی دوتے چھ پرینک دی. کپٹولا کیو آیونو یو پیاوڑ شاعر او هنرمند باید پا هنری گان سنبال دا خلاقیت او انفرادیت زنگری لارولی او دالار پا شوری توگ تاکیب کڑی. اروخاد ننګیال بیا یو مفکر، ریالیست او رومانیست شاعر چې په دغه برخه کې د لوی لاس څښتن ګڼل شو. د طبیعت او انسانیت پر راز او نیاز پوه شاعر چې د خپل نه پټیدونکو هنري استعداد لمخې د طبیعت ګڼ داسې توکي پر ازانګو راوستل کوم چې له عمرونو عمرونو ګونګو او اوس د اروخاد له برکته زموږ ګڼ شاعران ملګري ورسره خبرې کوي. د نظمونو پر موضوعونو تارونو یې له خپلې کرغې راباسي. د خپل ځانګړي لارې له برکته خپل فکر پرون هم ژوندې ساتلی او نن هم ژوندې دی او بیا به هم ژوندې وي. هنر جاج د اروخاد ننګیال په یو بیت پای ته رسوم. پوره وړي څه د تاک د پیغلې نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو ابشار دی. منیر بنیره د پښتو روان شیری بهیر ځوان شاعر دی چې په دې ورسیو کې د خیبر پښتونخوا په بنیر سیمه کې راټوکېدل دی. منیر بنیره په ډیر لاند وخت کې د ټولنیزو رسنیو لالارې د شیر د مینوالو په زړونو کې ځای پیدا کړي او د خپلې خوږې شاعرۍ او ځانګړي انداز پر مټ یې په ډیر لږ وخت کې په لر او بر کې زرګونه مینوال پیدا کړل. د منیر بنیری تر دې دمه یو شیری ټولګه سپینی سپینی موایا چاپ شوې ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له منیر بنیری سره د هغه پر شاعرۍ او فن مرکه کړي. په لومړي سر کې ترې د شعر ډګر ته د راتللو د لامل پاړه پوښتلې دي.
فنکار یرا شاعری خو بس دغه د غنی خان خاطر افریدی د حمزه بابا کتابونه مې کتل او بس دا غن شوق پیدا شو. بیا څو وخت پس مې خپل شعر ولیکو.
دا سې ته دی کم کالو چې تاسو دا شعر لیکل او کم وختو؟
یاره زما خیال دی 2009
تاسو شعر ویل شروع کړی دی. اکثر دا سې چې ځینې شاعران چې مونږ ورو هغه د یو څه متاثر شوی یا هغه شعر تر ورته د حالات نه متاثر شوی یا ماین شوی یا د خپل محبوب د وجنه یا هغه حالات دا سې چې هغه سړی نشي زغمل هغه خپل هغه د زړه براس په شاعری کې وباسي. نو دا سې سو چې تاسو د 2000 کال کې د شاعری ته مخه کړه.
یاره د ماین تیا د خو نشم ویلې ولې چې کو دغه وین بیا با دغه آدم خان درخانه لیلا مجنون دغه خلق چې یادیږي د وسه پورندی و بیا ښه شاعران زما په خیال چې نور شاعران به نو ولې چې هغه څنګه مینه کړی هغه و خدای نه چې وسه غسی مینه سوکو کی خو دغه شعر می خو خو شاعری می خو خو بس دغه وجه بیا دغه حالاتم د مونږ لینر ډیر زیات خراب شو. نو پاره کې بیا نور لګ توجه می شاعرۍ غاړه ته پیدا شو. نو بس شعر دې کومه
نو ستاسو د خبر نه چھوڑم دای چې د کم حالات اغلی ودې ستاسو د شاعری تاسو پام راوړم.
شاعری خو بس د حالات نه کیږي نو هر قسمه حالات شي.
د شاعری ډګر ته تر راتلو مخ کې آیا تاسو د کلاسیک شاعران لوستي ول لکه خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا د شاعری ملوستي و؟
یره د ټولو نه مخ کې ما د غنی خان د کتاب نه شروع کړی دا بیا مې خاطر کتلې او مې حمزه بابا کتلې یا نور خخ شاعران سائل صاحب دې دغه شاعران ټول می کتلې دي. نو بس دغه شاعرۍ نه بس خون به راکو متاثر اومته ما وی چې زم خپل شعر ولیکم کوشش میکو. نن می کتاب چاپ شو نو خوشاله یم.
منیر بنیر صاحب خیبر پختونخوا چې خدای پاک یو زرخیزه سیمه پیدا کړې ده، بیا په خیبر پختونخوا کې دا سیمه ملکنډ سیمه شوه، بنیر سیمه شوه، دغه علاقې چې کوم دي سوات زمونږ سوات شو، دا علاقې چې دا ډېر ښکلې دي. دلته مونږ ګورو په دې وروستیو ډېر ښه شاعران راټوکېدلي دي. ساحل صاحب او دا مشران شاعران وروسته که مونږ واخلو، دا ځوان نسل چې کوم دی دا ډېر ښه شاعران راټوکېدلي دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې دغه قدرتي حسن چې خدای پاک دغه سیمې ته کوم یې ورکړی دی، دغه د شاعرانو په راټوکولو کې، د دې د شاعرۍ په وده کې دغه یو رول لري دغه سیمه، د دغه سیمې ښکلا؟
خام خواب لري، ولې چې په ښار کې یو شاعر پاتې کېږي نو هغه به د ښار هغه شاعری بم د خار د خلکو سره لگی، او چې کما په کلو کې بانډو کې په غرونو کې خلک پیدا کیږي نو دغه چینارونه ګودرونه دغه غرونه نخترونه دغه بستای نو دغه سره بیا شاعری نورم خپل کیږي.
ستاسو منیر صاحب، تاسو په دې خپل شاعری کې سش ته ډیر پام کوي، قافیه ته، وزن ته، قافیه ته، پیغام ته، تصویر ته، کم شي ته ډیر پام لرنه کوي؟
زحمت په شعر کې پیغامی کړی دی، پونه قافیه په کار ده چې خیال سړی وساتي، خو خیال خه په کار ده، پیغام پکې په کار ده. په شعر کې پیغام ضروری دی چې څه پیغام خور شي کنه، څه میسج پکې، نو داسې شاعری په کار ده.
نو تاسو کم، تاسو د خپل شعر کم فنی اړخ ته ډیر پام کوئ؟
زما شاعری به زیاته په حالاتو باندې، هغه د حسن او دغه بنگړی او دغه دغه سیستم په ډیر کم،
مطلب پیغام تم ډیر پامی.
جی او
منیر صاحب، دی اخیرو کې ورستو کې خلک دا شکایت کوي چې سوشل میډیا راوتی دا یو شاعر ډیر زر راوچت کی او بیا ډیر زر هغه صحنې نه اخوا کی، نو آیا تاسو هم په دې تصور یو کنه تاسو وایي چې کوم شاعر کې خپل جوهر یو پاتې کیږي او کوم سوشل میډیا راوچت کړي هغه د منځ زی، تاسو دې باره کې صرف پام لري؟ تاسو هم په سوشل میډیا کې لکونه مینوال دي په لرو بر کې، نو دې باره کې سوال غواړي؟
نو هر یو پن کې وایو حدا پوری تیه، بیا ورستا پسې بل راځي، بیا به بل راځي، نو که دغه څه نه وای خو بیا به شاعرانو ډیرو، او زما په خیال چې دغه خامخا به راځي چې یو سټیج ته ورسې، بس بیا به بل د پسې را رسي، بیا به بل را رسي، نو په یو ځای باندې یو سړی ټول عمر نشي پاتې کېدی، دغه یو کرسۍ به په دې باندې به خلک ځي او راځي.
په خپل شعر کې لرو بر پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړي؟
په شعر کې خو زه وایم چې د یووالي پیغام وي، د امن پیغام وي، د مینې پیغام وي، دغه پیغامونه ضروري دي. یاره دا اوس په سوشل میډیا سره روان دي، دا غزه خلک دلته د کوزی پختونخوا خلک د بری پختونخوا پسې کنځله او د بری هغه په کوزی پسندا لک خلک ته، خو په کار نه ده چې داسې وشي چې یو دا سوشل میډیا دا زموږ سره لکه مونږ له چا کور جم نه راکو، خو اوس دار سړی سره خپل چینل ده، نو د خپل کور د خپل کمرې نه یو پیغام خورولی شي، نو زما په خیال چې دنیا ته وښیي چې یاره مونږ من پسند یو، مونږ مینه ناک یو، د دغې بدو ردو په ځای باندې یو بله د مینې پیغامونه ورکړي، نو زما په خیال چې هغه به پیده وکړي او دغې خبرونه نور نفرتونه خورېږي، نورې بدامنۍ ته راځي، نو زما په خیال چې دی نقلار شي، نو ډېره پیده به وکړي.
تاسو هم خپل ځوان شاعر یې، ماشاءالله ځوان یې، په دې وروستیو کې په لرې برې پښتونخوا کې، خاص کر په دې ملکنډ سیمو کې، بونیر کې، دلته ډېر ځوان شاعران راوټوکېدل، ډېر ښه شاعران راوټوکېدل. آیا دغه شاعران نه مطمئن یې او خوشحاله یې چې دا شعر دا کوم ډګر چې دا میدان چې دا بلا وغوړېږي او دا به پښتو شعر به مینوال پیدا کړي او دا سلسله به مس روانه پاتې شي؟
نو که دغه شاعران کمزور هم دي، خو چې دغه کمزور هم نه وي او د دنه ښه شاعران هم ناراضي مخې ته، نو خدا میدان به خالی پاتې کیږي کنه. نو دغه کمزوریم په الحال خدي په دې وخت کې کله دینه خره لا غزای به هغه خره کمزور او شاعرانو غزای به خه شاعران ونیوي، خو میدان به خالی نه وي، نو میدان دې نه خالی کیږي او شاعری دې روانه وي. زما په خیال چې زه خو ته په خه نظر ګورم او چې یو سړی کمزور شي لیکي روان به خه شعر به مو لیکي کنه، او چې ته یې د مخکې نه ولې زړه وټکې، نو بیا به زما په خیال چې په دې شاعرۍ کو میدان کې څوک پاتې نه شي. که ته په ما تنقید کې، زه په تا تنقید کوم، نو بیا ته شعر ولیکې، نه به زه شعر ولیکم، دا میدان به خالی پاتې کیږي.
داسې م ګڼله چې یو وخت به داسې راشي چې تاسو په سوشل میډیا باندې به داسې لکونه مینوال په لرو بر کې پیدا کوي او بیا به ستاسو کتاب هم چاپ شي؟
نو داس خو بی هیرو ما نه غناله چې زبرداسه شعر ولیکم چې کتاب بم چاپ کوم او خلک ومه واموري خو بس سخه سوشل میډیا رااله خلکو ته په ګوته ګرو کنه نو زما په خیال چې چاپ کیږي نو خلک کتاب اخلي کل کتاب ګوري نو ښه خبره ده چې د کتاب د رواج عام شي او خلک کتابونه هم وګوري
په اخره کې کراته یو خپل مینوالو ته په خپل غږ کې یو شعر زمزمه کې نو ډېر خوښ به شو
نو شعر خو به ده دغه ووایم چې عربیان ټول ښکلي دي عربیان ټول ښکلي دي اجمیان ټول ښکلي دي زما مذهب انسانیت انسانان ټول ښکلي دي مقتدیان ټول ښایسته دي امامان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي په ایمان ټول مې خوښ دي په ایمان ټول ښکلي دي کدی د لر کده بر افغانان ټول ښکلي دي منیر جان هم منم خو بنیریان ټول ښکلي دي
ډېر زیات مننه مونږ له
سیلوانګا او خوښ مې نشوې یا غنم رنگ خوښ مې نشوې یار وینگا خوخ میں نشوے دتر جنگ خوخ میں نشوے دستر گو جنگا دستر گو جنگ تا بٹول مر کو ما گم گئے
دیر
سوا گم گئے
دیر خیر
دیر خیر
بوایا کجون کوي سپینی سپینی ماوایا کجون کوي ویني تا بوایا کجون کوي سپینی سپینی ماوایا کجون کوي کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا کفر تا د سرا کفر ماوایا فرتا دسرا کو فرمایا مڑی تا دوایا کجون کرے سپینے سپینے موایا کجون کرے وینے تھا بوایا کجون کرے سپینے سپینے موایا کجون کرے
تا تاسی له آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري. د رادیوی مجلې په دې برخه کې اوس زرپانې تزو. په زرپانې کې به د ژوندانه یو بل پانه راوړو. د دغه پانې د کیسې نوم عمر دی. دا کیسه وګما جبار خیل کوي.
زرپانه اصلي عمر څوکاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څوکاله نه وی چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډېر اغېز لري. هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډېر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډېر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټکې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې. ولې سره جلا شوې؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولي وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډېر مهم دی. ښه ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د 2 یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنه یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغ شوی. او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل. اوږد عمر دې نصیب شه.
ریخی ریخی ټیکری نه بدی کومه پیڅکه نیسی، ورواچو لاسونه ګران یاندو بو اخسته. اجملاند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د روان دور تاثرات یې په ډېر لوړ هنرمندانه او شاعرانه تومنې راښکلي کړي او د شعر په ژبه یې وړاندې کړي دي. هغه که د ښار له رڼاګانو متاثره شوی خو بیا هم پر کلیوال ژوند مین دی. کلی یادوي، چینار یادوي او چینه یادوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي یو آزاد نظم چې پاچا ته یې ویلې دراورو. پاچاته خدای خبر چې زه به څومره ګناهکار یم. جوړې کړې مې بلا تورې او زغرې. زه د دې ښار یو سپین ګیری استاکار یم. ما لیدلی دلته توک په توک لښکرې. دا مانی کل و دان کل و ران مال دلی پاچاہان تللی را گلی کل نور دروازی ورماتی کڑی کلا خپلو پکی خپل خلق و جلی نو پاچا حسی خبر را نو اگدیگی نو پاچا حسی خبر را نو اگدیگی اس دی تا تا پسل واری مبارک وی دا پرتم توغ دی تردی را رپان دو ساو خمان دی لیا کتو در تردک وی دلت ډیر واکمنی دی مالی دلی چې شاهان یې له تختونو پر زیدلی مالی دلی ورونو ورونو ړاند کړی او تاجونو له سرونو غورځېدلی زما یاد دی ولسونه پاریدلی زما یاد دی ولسونه پاریدلی قیامونه پاتسونونه خوریدلی دربارونه په سرو وینو کې لړلی خایستونه له خارون لوټلی دا ولس ساجی بشانې ولسته دا ولس عجیب شان ولست پچا جوړی دی گنبد مینارونه ها چې خپلې له تخت غرزولی پډیو باندې مانز زیارتونه زین زینی په جوړونو واکمنی کړی دی کلونه لمر ګروسته هم خاغلی خود زینو بیا شناخت نړولی ولا مړی له قبر راایستلی نو پچا پام دی د خدای وی پام دی اوسه پاچا پام دی د خدای وی پام دی اوس دلته دم او قدم دواړه په حساب دی دلته خلق په جلا ژبه پوهیږي چې هغه ژبه زده وی نو کامیاب دی سمې وی چې می خبره هیر نشي سمې وی چې می خبره هیر نشي دلته ډیر خلق په غرونو کې اوسېږي د دې ډنګ خار له ګردونو نو راخوا په چینو او چینارونو کې اوسېږي لا په خونو کې د تیل او ډیوې سوځي او د خټو په کورونو کې اوسېږي په لاسونو کې ټوپک خلو کې ټپی وي جنگیالی دي خو په مینا هم پوهیږي شور یې نشتا اوسې وچ دي مست رودونه نه پاتې دي چینې نه چینارونه د وطن بازان یې نورو خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډېر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي که خبر شول چې په خار کې رسوایي ده بلخکر د پردوی واکمنی ده بس په هر څه کې له هر څه ازادي ده د ایمان پت او عزت سوداګری ده که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول ژنی حس کا غاړه نوړي که خبر شول چې خار بیا پردې شوه که خبر شول نشملې نلو پټېشتا نو بوای چې پاچا لیونه شوه بیا وګوري نغاری برا ډنګيږي بیا وګوري ولسونه بخوزيږي تندرونه به په شنه اسمان غورځېږي بیا به ګوري له قبرونو به لټېږي ګیلیټي به له تیرانو نه راوځي بیا به ګوري چې ښارونه به ورانېږي بس یو موج به د نفرت او د غوسې وي بیا به ګوري ښایستونه به لټېږي واه پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلې پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي
د سردرو وطن تبا د سردرو وطن تبا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا بمبړو مول شکلا نور کوي جنگونا اسمان درز و هرال ویگا اسمان درز 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 و هرال ویگا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا پما قیامت دے چپٹو لو قیامت شینا